آزادی میلمه
فاصل کې زه د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په مایل دره کې زمونږ کلی شمیانو میږي. زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده هغه سیمه ولته چې دی خو زما والد صاحب بیا همزمان په مرکز کې بې دنده هم درلودله. نو ما دغه خپلې ابتدایي زده کړې چې دی هغه په د شامیا په ابتدایي مکتب کې ترسره کړو. بیا وروسته د دې دپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې دی هغه ډېر مناسب نو نو د دې دپاره بیا زما مرحوم والد صاحب وپتېله چې زه باید مرکز ته لاړ شم او هلته خپل روخان علي لیسه کې باید داخله واخلم. نو بیا همدا و چې زه ډېر کشر وم په هغه وخت کې، یعنی شاید زما عمر به 9 کاله به و، البته چې زه 9 تر 10 تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خواته لاړم چې زمونږ مور بیبي چې دا هغه په خپل وطن کې وولې زه راغلم، ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی، اهمیت څومره دی. نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تېرو. بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډول هلته، نو زه بیا د روخان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوی لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غېږ کې لري چې د هغې څخه فارغ شوي دي، بیا ما هلته ما داخله واخیستله. نو بالاخره بیا د روخان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم. او هغه زما د خوښې پوهنځی هم و، چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښې پوهنځي و چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډیپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم. نو ما تر څنګ بیا ماستري مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هېواده بهر ده. نو دغه زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل یو سفر چې تر تاسو مې راورسو.
په شي سپ تاسو ولې چې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات ویلي دي، انګلیسي ادبیات مو ویلي دي او علاقه مو دغه ادبیات او حقوق سره په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډېر و، کوم مضمون کې تکړه وي، مکتب کې څومره نمره وي؟
زه په مکتب کې زه په ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډېر تکړه وم او ریاضي او هندسه او مثلثات چې وروسته راتلل دا راته له زره سخته ول. نور ټول اجتماعي علوم چې کومول یا دینی علوم چې کومول هغې کې زه ډېر زیات لایقه وم، ولې په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره هر څومره چې کوشش کوو حداقل یعنی هغه سطح مو ډېره زیاته لوړه نه وه. همغه نمرې مو چې دی په اوسط شکل باندې به وي، نه خدای مکرم د ناکامۍ سطح وه او نه هم د ډېر زیات لوړې نمرې به وي. ولې په ټوله کې زه متر نهم صنف پورې دوهم نمره وم او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم ته تللو نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله موږ نورو مکاتبو ته ولېږلو. هلته چې کله ولېږلو نو موږ مختلفو صنفونو کې کېنولو. درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه وه، بلکې دغه زمونږ د مکتب چون تر نهمه پورې و، بیا موږ تقسیم کړلو روخان لیسه کې په مختلفو صنفونو باندې. نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجودی، نو سالم رقابت د همصنفیانو سره هم په هر صنف کې څوک غواړي چې اول نمره شي، څوک غواړي دوهم نمره شي. نو دغه کله چې موږ روخان لیسې ته لاړلو هلته دغه زمونږ سالم رقابت له منځه لاړه، په دې معنا چې هغه ملګري چې موږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل. نو بیا تر یولسم صنف پورې موږ دغه د زده کړو سره زمونږ علاقه مخ په کمېدو وه او هغه او دا ډېر مهم صنفونه دي، لسم یولسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي، ځکه چې ته کانکور ته نږدې کېږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دا دي. ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د ده باعث شو چې زمونږ بیا لږ زره علاقمندي له درس سره کمه کړه. ولې خوشبختانه بیا د یولسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بالاخره مونږه غد ملګرتیا ماحول جوړ شو بالاخره د نو هم صنفیانو سره چې کله بلد شلو بیا هم مونږ خپل زده کړو د شدت ادامه ورکړه چې خوشبختانه بیا له دولتم څخه په عالي درجه باندې فارغ شلو ولې هغه د نمرو کټګوري چې واز مونږ له 50 کته بیا په دولتم کې ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون هغه د صنف ماحول هغه تاثیرات زمونږ سره پاتې شلو
یعنی د دې نه ښکاري چې تاسو ډېر اجتماعي کس و یو ملګرتیا او ملګرو شتون دا ډېر ضرور په صنف کې ساتلو لپاره څومره تفاوتونه وو په شهید صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس وایلی ننګرهار کې مو بیا درس وایلی او اوس چې کاناډا ته تللی یاست من د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي دی مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي که په ټوله کې د افغانستان دننه مغه د کلیوالو سیمو خارج سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي څه توپیر ویني
یو خو د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره وروسته ځو هغومره خوندوره کیږي که موږ په کابل کې وو هغه ډېر خوندور وو بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغې ډېر ښه وو بیا په لغمان کې چې موږ په خپلې ولسوالۍ خپلې سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند و چې متاسفانه بیا به هغې ته موږ هېڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلی ولې امیدوار د دې ولې یو تعلیمي برخه چې وه تعلیمي برخه چې ته څومره د ښاري ژوند ته نږدې کېږي څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي هلته فرصتونه زیات دي هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېرېږي موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې وو هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد صاحب ما سره ټوله ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو هغوی به ما ته زده کړې راکولې او همچنان به زما استادان هم چې چون ځیرک او لایقه شاګرد وم یعنی په لومړي ځل ځالته شاګرد وم دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زموږ په مکاتبو کې د تنظیم دپاره د مکتب ځالته دا یو نوښتګر متعلم هم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې نو د دې دپاره زه لایقه زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه و هلته چې دی هغه پخواني استادانو هم اکثره د نهم نه فارغ ول چا تر یولسمه پورې مکتب لوستی و نو طبعا هغوی بیا هغومره مسلکي نه ول نو د همدې دپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډېره ضعیفه وه بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم لغمان بهتره وه ځکه دلته نوي استادان د هغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شول دولسم پاسان استادان ځینې او بیا یعنی دا موږ دپاره هغه وخت کې هم غلیمت وو چې موږ په خاصه توګه هلته به بیا د دارالمعلمین څخه به زموږ استادان مسلکي فارغېدل یعنی لسانس به هم نه ول حداقل څوارلسم پاس کې راتلل هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل یعنی حداقل نسبتا موږ مسلکي استادان درلودل بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډېره غوره وه بیا د مکتب نه چې فارغ شلو بیا مثلا زموږ د پوهنتون دوره وه هغه بیا په ننګرهار کې حتی هلته هم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکل وو ولې بیا په دوهم سمستر کې موږ ډېر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورډ څخه فارغ ول په بهرنیو هیوادونو کې خپلې ماسټریانې اخیستي وي او پی ایچ ډي کړي وو بیا هغوی هلته زموږ چې کله استادان شو نو زموږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه دا بیا یو بل پړاو ته لاړله هلته بیا موږ ډېر زیات مسلکي شلو بیا تر څنګې چې دی موږ دا زموږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی دا بیا زموږ د همدې د پوهنتون له دورې څخه شروع شو دلته یو خوا به م زده کړې کولې بل خوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله همدا و چې بیا دا دې زموږ په دې په تحصیلي ژوند کې یو لوی نوی انقلاب راوسته بیا تر هغې نه وروسته چې بیا موږ د ماسټرۍ په نیت باندې هندوستان ته لاړلو چلته موږ ماسټري وکوله بالاخره هلته بیا موږ زموږ ژوند ډېر زیات ټکنالوژیک شو یعنی هلته موږ د ټکنالوژۍ سره اشنا شلو موږ د ځکه د هغوی د هندوستان زده کړې چې دي هغه د نسبت د آسیا شاید که ډېرو هېوادونو ته نه نو منځنۍ آسیا د ډېرو هېوادونو څخه البته د ټولو نه نه د ډېرو هېوادونو څخه د هغوی زده کړو چې دی ډېر زیات هغه په دې ټکنالوژي پر ګاڼه باندې سنبال دي نو هلته بیا مثلا زموږ ژوند لا هغه شو موږ په نړیواله سطحه باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې چې هغه بیا بېخي لا زموږ دپاره یو نوی زموږ په ژوند کې یو نوی تغییر یو نوی تبدیل و چې بالاخره بیا یعنی زموږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغلی نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتره وو نو دغه دوره تا تر بلاخره تر ماستری په دې هله چې د پی ایچ ڈی دوره مو کو نو دا چې دا ټول دوره چې د نسبت د کلی نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا مونږ هندوستان دا ټول دوره چې د سټیپ په سټیپ باندې یو تر بل غوره او بهتره وه.
په چای صاحب د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې که دري ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي استعداد لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو درېمه ژبه ګرځولې وه او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلی و چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي، ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه هغه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زموږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی ځکه چې زموږ څومره ژبې چې مونږ زده کوو دا په دې معنا چې مونږ د هماغو نه هېوادونو هماغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي ځکه مونږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي، که هغه د کار په برخه کې هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کوي ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ زموږ تاجکان ورونه دي، کاغذ زموږ ازبکان ورونه دي، کاغذ زره ورونه دي، که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50-50% البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائلو یا د اقل هغه نارمل حالت منځنی حالت باندې به په انګلیسي پوهېږي.
په شی سه کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، داسې څه موده پانتون دورې نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و، تاسې نه هېرېږي، خندلې مو دې صنف کې ورته او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته ستاسو ذهن کې حک شوي وي هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون شو هغه د پښتو مضمون و. د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و. د ریاضي وروسته البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه وه، ولې مونږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې د دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړې توګه هغه ادبیات به چې دا د مختار دی او دا روستاړی دی دا به مې چې ویلي نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي نو زه به یو قسم ته ګنګ شم. ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کړي چې ته ولې سوال نه لرې نو دا به ټول صرف ما باندې خاندي ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد مونږ وو مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویل چې دوی نه دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي. استادان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندونکي خاطره وه کنه مونږ باید ډېر ښه زده کړی وی په آخرو کې بیا لږ لږ خو ولې نه تر آخره پورې زه له ځانه قانع نه وم. ما دپاره ډېر یو زیات سخت مضمون و. ما وویل زه چې کله پښتو خبرې کوم شاید هېڅوک پوه نه شي چې زه پشهیي یم یا که زه دري خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم شاید څوک پوه نه شي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم دري ژبه اوسم. ولې کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې د دوی فورمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي چې هغه کوم کتابونه چې مونږ په پوهنتون کې په ډېره لوړه سطحه باندې لرو هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي. نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا ملګرو د خندا سبب کېدی چې کله به هم استاد ویلی چې څوک پوښتنه لري نو مونږ به لاس نه پورته کوو. هغه استاد به په دې نیتو چې ګواه کې دوی ډېر زیات لایق دي. هغه خبره دا وه چې مونږ به زده نه وو چې مونږ څه پوښتنه وکړو.
پښی صاحب اوس په افغانستان کې خی ډېر ځوانان غواړي انګلیسي ژبه زده کړي او تر ټولو مهمه دا چې دوی ورباندې وکولی شي کامل تسلط پیدا کړي، ښې خبرې وکړي، لیکل ورباندې ښه وکړي. په نړیوال بازار کې تقاضا دا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښه عاید ترلاسه کولی شي. تاسې مشخص څه حل لارې شته چې ځوان غواړي دا ژبه زده کړي، یا په کور کې، یا په کورس کې، یا د یوټیوب نه چې هغه لارې او هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي؟
ګوري، انګلیسي ژبه چې کوم زه په پوهنتون دوره کې وم، لکه زه د انګلیسي ادبیاتو یو فارغ محصل یم، ولې زه چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیاتو څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نه شوی کولی. د ادبیاتو لوستل په دې معنا نه دي چې ته به ډېرې ښې انګلیسي خبرې وشي کولی. انګلیسي ژبه چې دی هغه له پوهنتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډېر ښه زده کېږي. اول خیر پارسو رد منگ اگر چې زمونږ محیط انګلیسي ژبه نه دی، ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم. که په مسلکي شکل باندې وغواړم زده یې کوم، بلې پوهنتون او مکتب او دلته کورسونه شته، ولې که زه د ژبې یادونه وکړم چې ژبه زده کوم، هغه دا محیط ما ته پخپله دا ژبه زده کوي، ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ چې زم هلته زه پوښتنې په انګلیسي وکړم، هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی، زما ډاکټر، زما معلم، زما سودا، دا هر څه زه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم او دا محیط ما ته دا ژبه پخپله زده کړي، دا محیط ما اډاپټ کړي. او دلته سړی مجبور کیږي، ولې د دوه او درې کالو په موده کې تر ژبه پخپله زده کړي. همدا علت دی ماشومان که موږ دلته وګورو په یو کال کې د هغوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډېر لوی تغییر راځي. هغوی دا ژبه پخپله په دې مکاتبو کې یاد، یعنی هغوی په ادبیاتو نه پوهېږي، هغوی په دې نه پوهېږي چې دا ژبې څه رقم جوړه شوه او څنګه دوی زده کړله، بلکې هغه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کوي. یو خو دا د محیط موضوع ده، بل لکه په افغانستان کې ځوانان لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تنها مکتب او پوهنتون یا کورسونه نه، بلکې دوی کولی شي چې رسنۍ ډېر زیات مهم دي. انګلیسي خبرونه، انګلیسي فلمونه دا ډېر زیات ضرور دي. د لیسننګ دپاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب، تاسو یادونه وکوله، په یوټیوب کې کورسونه موجود دي. یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پوښتنه وکړي زه به ورته وایم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي، یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي. ما به دا د ټوني سټارک فلمونه ډېر لیدل، هغه مثلا دا د آیرن مین په نامه او دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریمه نړۍ معرفي کوله چې په دریمه نړۍ کې څه روان دي، بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروري مسایلو یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو. داسې ځینې لکه اوینجرز په نامه ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي، البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلی، ولې هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي. مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري، یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي. کومه ژبه چې موږ په مکتب او پوهنتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده، ډېر کم مضامین شاید زمونږ اپډیټ وي، ولې ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تېرېدو سره تغییر کوي. مثلا عربي، مثلا انګلیسي.
په شي صاحب، ښایي زیاتره ځوانان همدغه ستونزه ولري چې هغوی په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شی زده کوي، ګرامر ورته ښایي ټوبي ورب ورته ښایي، یا ورته د ورب تعریف کوي، سبجیکټ ورته تعریفوي، خو چې کله بیا عملي ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کېږي، بلکې یو عملي ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، عادي کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغلته بندېږو یا دغه خبرې نه شو کولی. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر و کېدای شي رایټنګ ډېرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکړي دغه کې زیاتره یې بند دي. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسې څه ده؟
دقیقا ګوري، یوازینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاریږي هغه صرف د غزینی زمانې موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پرزنت ټینس، دغه شیان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاریږي. د هغې پرته که تاسو که زمونږ ټول وادوال هغه څوک چې خاص تر انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري که هغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي نو تر ټولو غوره لار چې ده هغه مثلا انګلیسي برنامو ته غوږ ایښودل دي، که هغه راډیوي وي، که هغه تلویزیوني برنامې دا، که خاصا انګلیسي مجلې له هغوی څخه د دوی وکابلري قوي کېږي، لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه، لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوی ورژن د انګلیسي زده کړي. په ټوله غربي نړۍ کې نوې انګلیسي چې ده هغه په رسنیو او په فلمونو کې پیدا کېږي، چې دوی لکه ډېر شیان دلته، حتی زه دلته ژوند کوم، دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کېږي. ما مثلا یو وړوکی مثال تاسو ته، ما هغه ورځ زه یو چېرته یو یو ملګري دلته یو څوک خدای پاماني مې کول، ورسره هغه ماته ویل چې هاف ا ګوډ ون. ما دا فکر وکړو چې دا ماته دا وایي چې ته یو ډېر یو څوک ښه ولرې، یو څه ښه ولرې، یا یو څوک ولرې ښه ولرې، یا یو شی ښه ولرې. ما زما په فکر کې دغه وه، ولې په اصلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پاماني وه چې ښه وخت ولرې. دا پوره دا نوي اصطلاحات دي چې دلته اډ کیږي، یا ته خو ورته په سلهاو نور شیان دلته هر ورځ دا اپډیټ کیږي. په ژوند کې انیشیټیو راځي، دا ځینې لکه مخکې ما یادونه وکړه، ځینې ژبې هغه ډیر زیات پرمختګ کوي، لکه عربي او انګلیسي بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو میاشتو کې تغیرات راځي، اصطلاحات پکې ډیریږي، نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي. نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه له رسنیو کیږي او له نوي فلمونو کیږي که چیرته، او بیا خاصتا دې کې هم د دوی لسننګ قوي کیږي، هم د دوی سپیکنګ قوي کیږي. دا دوه شیان د دغې او په که چیرته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي، دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي. ولی هغه څوک چې مثلا بیخي تعلیم می نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي، د هغوی لپاره بیا دغه دوه ډېر مهم دي، چې یو مثلا نوي فلمونه او بل هم چې د رسنۍ دا دوه چې دی، بیا مثلا کولای شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي. موږ په زرګونو انسانان یا په لکونو انسانان په دنیا کې لرو چې هغوی د سره مکتب ویلی نه دی، ولې د بلې دنیا ژبې زده کړي دي. دا په دې مانا چې یا یې محیط نه زده کړي، یا یې مثلا د رسنیو نه زده کړي، او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي. لکه څنګه چې ډېری افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه، دا په دې مانا نه دوی په مکتبونو کې لوستي، دا په دې مانا دوی مغه د بالیوډ فلمونه لیدلي دي، هغه زمانې نه دا فلمونه لیدلي دي، نو دوی دغه هندي ژبه زده کړې ده. که فکر وکړو ډېری هیوادوال زموږ په هندي ژبه باندې خبرې کوي او پوهېږي، که خبرې ونه شي کولی حداقل پوهېږي. نو دا دغه د فلم تاثیرات دي، یا دغه دوی کوم رسنیو چې تعقیبوي د هغې تاثیرات دي چې دوی دا زده کوي. نو د انګلیسي دپاره هم موږ کولی شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو چې زموږ پهنه مصرف وشي، او لکه زموږ اقتصادي ژوند هم دا نه ایجابوي، او نه مثلا موږ پکې ډېر زیات وخت ځای کړو. هغه دغه د انټرټینمنټ وخت زموږ چې دی، هغه د دې باید سبب شي چې موږ پکې یوه ژبه زده کړو، چې هغه لارې چارې دي چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې.
پښی سه تاسې مسافرین کړی دا دغه علاوه چې اوس په کاناډا کې یاستئ، هند ته هم تللی یاستئ، په دغه مسافرې موده کې مو څه داسې تجربې او لاسته راوړنې درلودلې چې که چېرته څوک غواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي، دغې لپاره مهم دي؟
اګوی دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري. موږ ځینې انسانان چې هغوی غواړي ډېر زیات متحرک واوسي او ډېر زیات زحمت وباسي، نو د شک پرته چې هغوی به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري، او سفرونه چې دي هغه ډېر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامېدلی شي. زه ډېرو زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی، ما ډېر زیات د سارک هیوادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی، ما هلته د افغان ځوانانو په استازیتوب سپیچ درلود. زه د نړۍ څو ډېرو مهمې جایزې ما ګټلې، لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلی دی. مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلې دي، د مختلفو نړیوالو اورګنایزیشنونو نه مې ګټلې. زما هدف دا دی که چېرته موږ غواړو چې لړۍ سره نږدې شو، موږ باید متحرک شو. موږ ډیر زیات فرصتونه چې لی په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تر هغې پورې ورسیږي، یعنی مالي منابعو ته ضرورت نه لري. موږ ډیر زیات نړیوال چې دی هغه سکالرشپونه معرفي کوي. موږ باید د دې خلکو اورګنایزیشنونو ویبسایټونو ته لاړ شو، د هغوی ویبسایټونه وګورو. ډیر ټولنې دي په نړۍ کې، اورګنایزیشنونه دي، اسوسیشنونه دي، یا د یو این برخه ده، یو این وی برخه ده، دا ټول هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري، هم علمی برنامې لري، هم رسنیزې برنامې لري، هم تحصیلي برنامې لري، هم چې دی کانفرنسونه او نورې برخې لري. مونږ کولی شو ډېر په اسانۍ د دوی ویبسایټ ته لاړ شو، دوی برنامې چیکو، راتلونکي پروګرامونه چیکو، ورته اپلیکیشن ورکړو. مونږ چې څومره وغواړو، زما اولینې خبرې چې ما په هندوستان کې په یو کانفرنس کې وکولې، یقین وکوي ما په ځان زه ډېر زیات پښیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم. په انګلیسي ژبه باندې زه په سوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې، زه هغه معیاري انګلیسي زما زده نه وه، ولې دومره حده پورې تشویق شلم هماغه اولینی کانفرنس کې چې ما دوهم کانفرنس ته د ساؤتھ ایشین یوت سمیت ته مستقیما خپله ماته پروپوزل راغی. نو زما هغه ماته ګوډه انګلیسي چې وه هغه د دې باعث شوه چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کوم، نړیوالو کانفرانسونو ته پیدا کوم. یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات دی سبب کیږي چې تاسو ته ډیر زیات بندې دروازې را خلاصې کی. نو افغان ځوانان کولی شي چې دغه فرصتونه ته پلټه شي. مونږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت کې نه راځي، مونږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو، مونږ باید مختلفو دروازو ته رسیدګي وکړو، مختلفو شخصیتونو ته، مختلفو اورګنایزیشنونو ته، تر څو د هغوی له شته فرصتونو څخه استفاده وکړو.
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسې وګرځي، چانس بشه دروازه نه ټکوي.
هیڅ وخت کې تا ته څوک نه راځي چې ته دا کار وکړو، تر څو چې ستا وړتیا څوک ونه ګوري، تر څو چې ستا هغه مینه او محبت په هغه فیلډ کې څوک ونه ګوري، ستا احساسات ونه ګوري، هیڅوک هم تا ته دا هغه نه درکوي چې ته راشه دا کار وکړه، ځکه ستا له ظرفیت نه څوک خبر نه وي هغه څنګه تا ته یو څه درکړي. ټول د نړۍ پوهنتون، موږ به مکتب ته ځو، ځان ټرین کوو، پوهنتون ته ځو، درس وایو، بالاخره ځان آماده کوو. یو چا ته خپل وړتیا ښیو، هغه موږ ته دنده راکوي. یو چا ته موږ خپل وړتیا ښیو، په دې دنیا کې بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافعو ته ګوري. یو کمپنۍ او یا یو برنامې ته چې تا یو څوک دعوت کوي، هغه خپل غوښتنې هم باید هغه پوره کړي، خپل ضرورتونه هم باید پوره کړي. نو خپل ضرورتونه هغه هغه پوره کولی چې کومه کریټیریا سره تور ته برابر اوسي. نو ته چې کله برابر اوسي، هم هغه خپل تا ته پاره هم د هلته یو فرصت برابرېږي چې تالته ځو، هغوی د پاره هم هغه خلا ډکېږي او هغه خپل ضرورت لاسته راوړي. نو د دې دپاره موږ باید تر نورو پورې خپل وړتیا ورسوو، ډېر زیات باید د خپل وړتیا په ښودلو کې سپینسترګي اوسو، ډېر زیات سپینسترګي. یعنی موږ باید هیڅ وخت کې خپل شته باید پټ نکو له دنیا څخه. خپل څه کوم هنر که لرو، کوم مسلک چې لرو، کوم شي چې ډېر زیات پوهېږو، باید تر نړۍ ورسوو. نن وګورې تر ټولو ښه پلیټ فارمونه چې دي په نړۍ کې د خپل هنرونو د رسولو، هغه مثلا د ټک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي. تاسو وګورئ ځینې خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناست په زرګونه ډالر ګټي، همدې لپاره چې خپل وړتیا وښيي. ټک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دي، خپل وړتیا ښيي، په زرګونو ډالر ګټي. یا په نورو هیوادونو کې، ما پرون یو رپورټ لیده د پچین کې چې ده په زرګونو انسانان شپه ورځ په سرک باندې نازي د ټک ټاک فعال کړی، دا غیله خوانه مثلا بزنس کې دا غیځنه خپل پیسې ګټي او په سرکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړی، سټریټ کې راځي کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکي کې د کمپیوټر او موبایل مخه کې خېده خپل لغه ورچا به خرڅي په نړیوالو باندې. دا ګوره هیڅ سم دوی انویسټمنټ نه لري، دوی ډیر زیات پیسې نه خرڅ نه مصرفوي، ډیر وړو کې فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا درته الله په مانوي شکل درکړي. دا ورتیا د خپل موبایل لاره په نړۍ ته ورڅ هم بستا اېد کیږي، هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي.
ډېر زیات مننه کور ودان پشي صاحب، وخت نه دی او د دې چراغ لېخي خبرې دی وکړي. مننه
الله تا چا مننه چې غواړي تر ځوانانو پورې دا غوی د رشد لپاره، دا غوی د ښه تعلیم یافته او تحصیل لپاره، دا غوی د ورځنی ژوند د ستونزو د حل لپاره مرکې کوي او تر څو پورې غوی ته د زده کړې سبب شي. له تاسو مننه، ستاسو له دې پلیټ فارم نه مننه. موږ همیشه ستاسو په خدمت کې یو.
د ازادي میلمه
یار می جداشم.